لنې مات څخه برخمنی وي د اولاد روزنه په ښه توګه کولی شي. له بلې خوا څخه د ژوند په ټولو چارو کې له نارینهو سره هم مرسته کولی شي. په افغانستان کې د اوږدو جګړو او سیاسي نظامونو د بدلون له وجې اکثره کورنیو یا خپل نارینه له لاسه ورکړي یا هم په داسې سفر تللي چې د خپلې کورنۍ د ستونزو حال ته یې لاس نه رسیږي. کله چې د کور مسؤلیت او واړه بچي میرمنو ته پاتې کیږي، که دوی زده کړې کړي وي، پامه خبره خپلې وړې شړې کولی شي. خو که دوی نالوستي وي، د کور په څلورو دیوالونو کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. نجیبه د داسې میرمنې مستار نوم دی چې په خبره د بې سوادۍ له وجې خپلو اولادونو سره هغه د لومړي ټولګي په لیک لوست کې هم مرسته نشي کولی. بازار کې د سودا اخیستلو پر وخت د پیسو حسابونه ګډوډ وي. دا وایي چې که یې زده کړې کړې وای، اوس به له دې ستونزو سره مخ نه وه. د پغمان اوسیدونکي مرزیه وایي چې له 15 کلونو را په دې خوا یې میړه مسافر دی. دا چې د خپل زده کړې کړي، د کور ټولې چارې پر مخ وړي او له اولادونو سره د هغو په لیک لوست کې هم ډېره مرسته کوي.
اوس همدا سواد ما ته دومره فایده کړي چې د همدغه وجه ده چې زه خپل دا ژوند مخکې بیایم. ډېره داسې بېسواده وي، بازار ته به نسو تللی. اولادونه دي ما الحمدلله اوس ټول باسواده دي، ټول ما ورسره کومک کړي. که ما دوی نه تشویق کړي، که دو سره ما درس نه وویلی، اوس به دوی هم بېسواده وو.
څومره وخت کېږي چې خاوند یې نشته او یوازې تاسو ته د بچو مسؤلیت در له غاړې ده؟
پنځه کاله کېږي. درې کاله خاصان هېڅ رانغی ده، بیا یوارې راغی، څو میاشتې تېرې کړې، دا دوه کاله بیا نه دي راغلي.
چې کله خاوند نه یې که نه، په کور کې کوم کارونه تاسې کوئ؟
چې نه یې دا د کور کارونه، خو د کور کار ده چې زه کوم. د بیرون سودا راوړل، ډاکټر ته اولاد بیول، خپله مې ټول مسؤلیتونه ډېر. دا مکتب چې مور پلار غواړي، زه خپل ازم چې شیان وسایل خرابېږي، له برقي سره، له دوان سره، له مثلا فلتر مې خرابېږي، دا ټول مسؤلیتونه زه پخپله مجرا کوم.
اوس درته وایي چې د دغو ټولو کارو په کولو کې د تا سواد، د تا درس، د تا تحصیل څومره سره مرسته کړې؟
یعنی 90% د ما سواد، ځکه چې زنګ وهم که په نمبر نه پوهېدم ما ورسره خبرې نسو کولی، که په خط نه پوهېدم بل به مې نسو تویلولی. کپا د ټول 90% د مساوات په درد لګیدل.
بچو سره په لیک لوست کې څومره کوشش کوي د کارخانګي پښتنه کوي، درس سره وایي؟
درس سره وایي، مې د کارخانګي پښتنه کومه، دا د فیس په خپل ځای زم تا ویلا مې دلته. یعنی تر چیش کې سواد رول لري چې زه کارخانګي دایره و نه ګورم، زه به چیرې په کارخانګي پوسم؟ هغه به ماته وایي چې ته مون کارخانګي کړی، کتاب چی ورته ګورم، دایره یې ګورم چې نامه مې مضمون په مضمون، چې هر مضمون درسی هغه به زور سره کمک هم کارخانه کې باید مخکې وړم.
دسته باسواده یو د کور مشکلات علاوه سي، د تاسو میړه څومره زړه ټول د مسافرۍ کې؟
بېخي نو زړه جمع ده، هغه وایي چې مخکې زی ژوند چې هغه زړه جمع ده، بېخي ډاډه. هغه هم له مجبورې تللی، له مجبورې چې هغه زه دغه کور مخکې بوزم، ژوند مخکې بوزم، اولاد کوم، هغه یې عمرې نه فقر راوړي. الله هغه هم الله پسې روان چې موږ اولادونه آینده کې ښه نیک سالۍ نیکعمله لوی سي، باسواده لوی سي. همدا وایي چې زه تاسو مزدور یم، زه تاسو ته کار کوم، خیر ده، تاسو خپل درس وایه اولادو ته. او اولادونه دومره غران جوړي چې دا امامش لور خو به اول نمره وم، شپږمه پورې ویلې نور راوته، دومره غران جوړي. بیا مې اوس په کورس کې شامل کړې، بیا هم لږ امید لرو.
چار چاپیره د داسې کسان لیدلی دي چې د کور مسؤلیت هم ورلغاړې، د بچو روزنه هم ورلغاړې، مګر خپله یې درس نه ده ویلی، سواد نه لري، مشکلاتو سره مخ دي.
او څنګه را دلته له اطراف نه خلک راغلي دي، ښځې دي بې سواده دي، زه ورسره کومک کومه، نور شاوخوا خلک نه کومک غواړي، بې سواده دي. میرونه په ایران کې دي مثلا، یا ولایتو کې کار کوي، ډېر مشکلات لري، هزار مشکلات د خوشمن ډېر سخته مخکې.
مثلا کوم مشکلات ډېر زیات جدي دي؟
بسته ژوند دې سخته دي، بسته ژوند دې هېڅ وایي، بېخي نو ژوند دې سخته ده، ځکه نو بارته نه شي تلای، خپل اولادو پوښتنه نیس کوي همداسې اولادونه ټول په کوڅه کې همداسې خوشحي دي. هغوی خو باسواده، هغه مور چې بېسواده ده هغه یو یو باسواده اولاد جامې ته نهشي تقدیمولی، هغه دا احساس نه لري چې زه بیخي دا درک نه لري چې خپله باسواده نه یم، هغه بیخي درک نه لري چې زه څنګه اولاد لوی کړم، چې که په کوڅې وګرځېده که چرسي سه که چېرې چوکر لاړه ګدایي وکړه دا ورته بېتفاوته ده، ځکه خپله بېسواده ده.
یعنې د زده کړې ارزښت نه ده ورته معلوم؟
نه نو، د پلار بېسواده مور بېسواده هغه خپل اولاد ته چندان توجه نه کوي، هېڅ اهمیت ورته نه ښکاري د دې چې دا سواد شی ده، ځکه خپله بېسواده ده.
هغه نارینه چې د میرمنو د زده کړې له ارزښت څخه خبر دي، په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام پر ښځینه و باندې د زده کړې دروازې بندې کړي، دوی هڅه کوي چې په یو ډول نه په یو ډول افغان میرمنو ته د لیک لوست اسانتیاوې برابرې کړي. انجینر احمد پردیس همتوال یو له همداسې کسانو څخه دی. هغه په پیل کې د لوستې مور په هکله غږېږي.
لوستې مور د خپل اولادونو په تربیه کې مهم رول لري. یعنې د مور غږ هغه مکتب ده چې اولنۍ تربیه هلته حاصلوي. که چیرې مور باسواده واوسیږي، یعنې دا په دې معنا چې د هغه اولنۍ تربیه به ډېره سالم ښه استادې سره تربیه شوی وي. کولی شي چې مثلا د ماشوم مور که چیرې باسواده وي، د ماشوم سره د هغه د اهداف په لاس راوړلو کې کولی شي ډېره همکاري وکړي، او همدارنګه کولی شي چې مثلا د جامې په ارتباط هم هغوی ته مخکې له دې چې جامې ته وړاندې شي مهمې تربیه دوی ته یا توصیه دوی ته وکړي. هغه کورنۍ چې مثلا هغه مورانی مثلا باسواده دي، هغوی د زندګي یا د ژوند په لحاظ هم په ښه حالت کې قرار لري، او کولی شي چې مثلا یعنې د خپل خاوند مټ وګرځېږي او له هغه سره مرسته وکړي او د اقتصاد په تقویه کولو کې هم بشپړ رول ترسره کړي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړه، که دا خبر مشخصه واضح کړو، کله چې په یو کور کې یو میرمن باسواده وي، د کورنۍ نارینه وو ته هغه د ژوند چارې څومره اسانه کېږي؟
که چېرې یوه میرمن باسواده وي، مهم رول لوبوي هغه دا چې دا داسې مثلا د کورنۍ د اولادونو په تربیه کې، همدارنګه د جامې په جوړولو کې، د کورنۍ په جوړولو کې، او له خلکو سره د ارتباطاتو په برخه کې هم عمده رول لري، او کولی شي چې مثلا ډېره ښه مثلا له نورو خلکو سره په ډېر ښه شکل باندې تعاملي روابط ولري، او که چېرې په کورنۍ کې ستونزې راولاړېږي نو هغو ستونزو ته هم په ډېر ښه او عقلاني درایت سره کولی شي چې د حل لارې پیدا کړي. په کورنۍ کې چې باسواده مېرمن وي، هغه تر ډېره ځایه پورې اجازه نه ورکوي چې کورنۍ کې که چېرې ستونزې هم راولاړېږي هغه ډېرې سترې شي او لاین حل وګرځېږي. نو په کل کې داسې ویلای شو چې باسواده مېرمن د کورنۍ لپاره یو ښه ایډیال کېدای شي، او همدارنګه یو ښه مشاور او د کورنۍ سره په ټولو برخو کې ښه کومک کوونکی کېدلی شي.
استاد، دا چې نن سبا ښځینه زده کړې نسي کولی، تاسو خپله د یو نارینه په صفت، د یو افغان په صفت، څومره خوابدې یاستئ، او آیا دا تشه به موږ جبران کړای سو؟
په اوسنی شرایطو کې چې بدبختانه میرمنو ته اجازه نه ورکول کېږي تر څو دوی تعلیم وکړي، له دې سره نه تنها زه بلکې د جامع اکثریت قشر له دې نظر سره مخالف دي، په دې خاطر باندې چې علم په نرو ښځه باندې خدای تعالی فرض کړي دي، که هغه مثلا دیني علم وي او که چېرې عصري علم وي. میرمن د جامع نیم قشر یا 50% تشکیلوي، نو په دې خاطر باندې دا د جامع نیم بدن ده، او که چېرې مثلا زموږ نیم بدن فلج اوسیږي نو موږ نسو کولای شي چې ځان یو بشپړ انسان تلقی کړو، او یعنې موږ به معیوب بلل کیږو.
تاسو په دې باندې خبرې وکړې چې د یوې باسوادي مور ګټې په کورنۍ کې څه دي، بیا په ټولنه کې څه دي، او په ټوله کې کله چې یوه ښځه باسواده وي دغو هغه مثبت ټول اړخونه مو یاد کړل. په داسې وخت کې چې اوس افغان میرمنې زده کړې نسي کولای، تاسو د یو استاد په صفت په اوسنیو شرایطو کې له خپل ملت سره، له انجونو سره، له ښځینهو سره څه مرسته کړې ده چې دوی حداقل تر څو چې وضعیت سمیږي یو څه زده کړي؟
دیتم موږ آنلاین کورسونه د انګلیش په برخه کې جوړ کړی دي. همدارنګه اوس تصمیم لرم چې معیاري پښتو زده کړې همدارنګه دا سیستم هم بشپړ شي، او موږ به وکولای شو چې ډېر زیات وروڼه او خویندې له ځان سره ولرو، او دوی له ډېرو لرې منطقو څخه له موږ سره په دغو درسونو کې اشتراک وکړي او خپل تعلیمي سطح لوړه بوځي.
تاسو انجونو ته او مېرمنو ته څه مشوره لرئ؟ دوی په کور کې داسې او فرصتونو نه استفاده وکړي، ځکه د یو باسواده مېرمنې ګټې ډېرې زیاتې دي، نو باید هر څوک هڅه وکړي چې ځان باسواده کړي. په کور کې دوی خپله تر کومې اندازې هلې ځلې وکړي؟
دوی باید خپل وخت تلف نه کړي. که چیرې اوس انجونو په مخ باندې پانتونونو او د مکاتبو دروازې هم بندې دي، خو دوی باید د دې فرصت څخه استفاده وکړي چې خپل وخت بې ځایه ضایع نه کړي. د دغو آنلاین کورسونو څخه هر فرصت څخه دوی باید په جدا جدا ډول باندې استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه دلته استخم.
د لوګر ولایت یو میرمن چې نغواړي نومې په خپرونه کې خپور شي وایي چې دې کلونه کلونه د افغانستان په کلیو بانډو کې خلکو ته د ښځو د زده کړې د ارزښت پاکله عامه پوهاوی ورکړی دی. دا چې حاکم نظام افغان میرمنې له زده کړې څخه بې برخې کړي دي، په خبره یې زیانې نه جبران کېدونکی دی. له دې میرمنې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
کله چې په یو کور کې مور باسواده یې، نو طبعا د مور سلوک کردار او هغه ټول کړغې په ماشوم باندې زیات اغېز لري او ماشوم تر نه متاثره کېږي. ځکه موږ او تاسو دوه نوه زده کړې لرو. یو هغه زده کړه ده چې موږ یې گفتاري او چاته ورښیو، یو هغه زده کړه ده چې ماشوم یې له مور څخه کوي چې هغه کرداري یا کاپي کړی دي. که تاسو متوجه سوی واست چې مور مونځ کوي یا یو مشر یو کار کوي، د ماشوم را په ژبه نه یې راغلی، هغه یې نه یې زده، خو درېږي، هغه حرکات کوي، هغه تللې کوي چې مشران یې کوي.
او د کورنۍ په اقتصاد کې د باسواده ښځې رول به څومره وي؟
نهایت یې ده. که 50% یو سړی کار کوي چې مور کله باسواده یا ښځه، په هغه کور کې نارینه نه ډېر سهم ښځه اخلي، ځکه چې ښځه هم بیرون کار کوي هم د کور کار کوي هم ماشوم روزي. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې په اقتصادي چارو کې د مور مثبت رول همدومره ډېری، او دا یو واقعیت ده. په دې باندې سړی سترګې نه شي پټولی. موږ وینو چې هغه میندې چې باسواده دي څومره خپل ماشوم په ښه رویه په ښه انګېزه سره روزي، څنګه په هغه لومړۍ کلونه کې په زده کړه کې په ښوونځي کې هم ماشومان ستونزه نه لري. دا یو واقعیت ده، او دا زموږ متاسفانه چې زموږ ډېرې میندې د سواد د نعمت څخه بې برخې دي. عاطفه عیني عاطفه ده، هغه فطرتي مینه چې داسې مور لري یا زحمی چې مور لري، هغه واقعا د ټولو انسانانو یو شان ده. هغوی هم ډېر زحمت وباسي، خو چې څومره هغه میندې چې زده کړې نه یې کړې، باسواده نه یې، یعنی واقعا سخته ده. هغوی د ځان دپاره څه نشي کولی، نو د مکتب لپاره په ښوونځي کې په ځینو برخو باندې هغوی نه پوهېږي چې ماشوم سره څنګه رویه وکړي، ماشوم ته څنګه خپل اولاد سره دوی مرسته وکړي تر څو دوی ماشوم په ښوونځي کې ستونزه ونه لري، څنګه هغه ځینې مشکلات خپل ماشوم ته څنګه حل کړي او څنګه یې وروښیي. او هغه میندې چې باسواده دي ګوري چې هغه څنګه خپل ماشومان په روحیې سره روزي. وایکه یو ملک ګوري، د یو ملک پرمختګ ګوري، د هغې ملک د ښځو وضعیت یا هغه د ښځو کرکټر ګوري چې ښځې په کوم وضعیت کې دي یا په کوم حالت کې دي. کله چې ښځه مور ده چې مور ارامه وي، نو طبعا چې ماشوم ارامه وي. او کله چې مور باسواده وي، با انګېزه او باسواده ماشومان روزي. نو متاسفانه چې زموږ په هېواد کې دغه ستونزه شته دي، او هغه میندې چې کورونو کې دي او په ولایتونو کې دي، اکثریت دغه ستونزه او مشکلات لري چې هغوی له خپله ستونزه نه شي حلولی، نو د ماشوم ستونزه به څنګه حل کړي؟
تاسو ډیره ښه خبره ته اشاره وکړه، کله چې یو مور سواد نه لري هغه خپل مشکل نشي حلولی، څه پاتې خولادارې چې د ماشومانو مشکل حل کا، که په دې خبرې راته وکړئ چې کله یو مور با سواد وي حتماً په ژوند کې اس کې ولاړې شته، له دو سره څومره په ښه توګه بیا دا مقاومت کولی شي، خپل مشکل څومره حل کوي؟
کله چې مور با سواد وي خو طبعاً هغه نو لارې ورته معلوموي، د هر څه لپاره یو بدیل لټوي، او کله چې انسان د قرآن عظیم شان کې د یو پوه انسان او د یو ناپوه انسان چې زده کړه یې نه وي کړې، د هغې د رڼا او د تیاره مثال پکې راغلی د شپه او د ورځ. نو تاسو په ورځ کې په رڼا کې هر چیرې ګرځو ځو، ماشومان که امکاناتي ته نه وي، او په شپه کې چې برق نه وي، چې یو وسایل در سره نه وي، کله څوک ګرځېدای شي؟ نو طبعا چې باسواده مور بدیل لارې لټوي، ماشومان ته وایي اګه صبر لار لټوي، او هغه انسان چې تجربه ونه لري، زده کړه ونه لري، طبعا چې سخته ده، هغه مور به څه وکړي؟ هغه مور خو بیا هم دغه ډېر مصیبتونه چې موږ او تاسو ګورو چې په اولادونو باندې په ماشومانو باندې راځي، هغه یې دې لپاره چې میندې له حقوقو نه دي خبر، میندې نه پوهېږي یو ماشوم له حقه نه دي خبر، نه پوهېږي دا یو انسان ده، دغه به راتلونکی د په لاس کې ته به څنګه وروځو، د سره باید څه وکړو؟
په دې وروستیو کې چې په مېرمنو باندې د زده کړې لارې باندې دي، او تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه کومې ستونزې چې موږ په ټولنه کې لرو، علت یې دا ده چې میندې بې سواده دي. اوس له دې وروسته دغه احصایه په زیاتېدلو ځکه ده چې د مکتب دروازې بندې دي، د پوهنتون دروازې بندې دي، تاسو دا موضوع څومره خطرناکه د افغانستان راتلونکي ته بولئ؟
دا یو نهایت د تاسف خبره ده، په هیڅ دنیا کې دا داسې نه ده. موږ او تاسو کومه باسواده مور خپل زوی ته وایي چې ټوپک واخله، یا خپل هیواد وران کړه، یا خپل یو انسان ووژنه؟ ای دې لپاره چې دغه د ځینو کړیو خواهشات برآوردی، دوی نه غواړي چې مور یا د مونږ خویندې باسواده سي او دغه ستونزه بنیادي حل سي. د همدې لپاره چې دوی دغه جرنده وچرخېږي، بېکاره نه وي، دې لپاره نو هغه میندې دي ځورېږي پې دوی، کړېږي پې دوی ګرد عمر، او په دغه باندې نه پوهېږي دغه ماشوم به ولې ضایع سي، دغه ولې زړه مو پې خوړل کېږي، او دنیا به نه پې جوړېږي. یو کور کې به وګوري چې لس اولاد به یې وي، خو یو کې به یم خیر نه وي. د همدې لپاره چې هغوی روزنې ته ضرورت لري انسانان، که روزنه او انګېزه نه وي نو هېڅکله یو ټولنه پرمختګ نه کوي. نو ماشوم خو که روزنه ونه ګوري، که یو صحیح لاشکاري نو خو چا به درد لګېږي. مهمه خبره ده چې یو څه بند سړی باید کنټرول ولري. انسان یوازنی موجود ده چې تر درویشت کلنی او پنځویشت کلنی پورې مستقیم هدایت ته نیاز لري، زده کړو ته ضرورت لري، او که انسان زده کړه ونه ویني صرف خوراک څکاک وکړي، هغه خو بیا په ډېر کم شي باندې غلطېږي. څو کاله مخکې موږ یو رپورټ جوړولو په هلمند کې، یو چا سره ما خپله مرکه وکړله، مرچی د غوړې څه دی ارمان ده، چاپلی یو ټوپک یو موټر سکل ولرم. نو دغه ځوان ته که هر چا دغه امکانات برابرول، نو لس رقم استفاده به یې ورنه کول. بې سواده مور بې انګیزې اولاد رالویوي، زده کړه نه لري، تجربه نه لري، اولاد باندې زده کړه نه کوي، ځکه چې هغه زده کړه نه لري. یو انسان چې خپله پوهه ولري نو هېڅکله یې بیا دانه نه اورېږي چې اولاد یې زده کړه ونه کړي. پوهېږم هغه د موږ د میندو ارمان ده، په همدې هغوی په لارو باندې نه پوهېږي. کله چې انسان خپل حق ونشي غوښتلی، اولاد ته خو هغه لاره نشي وښودلی. نو موږ او تاسو دا لازمه ده، دا حتمي خبره ده چې یو مور زده کړه لري، د هغه کور پنځه نسله باسواده، ځکه چې هغوی خپل اولاد په انګیزه روزي، باسواده یې روزي.
په آخر کې به غواړم دا پوښتنه له تاسو څخه مطرح کړم چې اوس وضعیت دغه رقم راغلی چې د ښځو لپاره زده کړې نشته، د دې لپاره چې یوه باسواده مور ډېرې زیاتې ګټې هم ځان ته رسولی سي، هم بچو ته، هم کورنۍ ته، هم ټولنې ته. په داسې وضعیت کې مېرمنې څه وکړي چې له زده کړې څخه لرې پاتې نه سي، که څه هم په رسمي ډول دوی څه نه سي کولی، شخصي څه وکړي؟
څوک چې څومره زده کړه لري دغه تجربه نه زده کړو کې د مغه د ګټه واخلي او دا به دې نه تړي. یا وخت هم چې مکتبونه بند کړي ول په مونږ باندې د مور بیچاره کې مونږ ته په کور کې دومره چې بابره کوم نه مونږ ته کتابچه راکول یا ور به چې لیکنه پکې وکړي په پنسل باندې بیا به له سره پاکول بیا به مونږ ته راکول فشار راوړي چې دا د افغانستان د ښځو حق ده. نظامونه که هر چیرې بدلېږي په ښځو باندې په دغه قشر باندې په هېڅ دنیا کې دومره ظلم نه ده سوی چې په افغانستان کې سوی. د نور دنیا ښځې وګوري د مونږ د ملک ښځې وګوري او دغه ټول قوانین دغه ټول شیان چې وضع سوي دي او ظلم را روان ده د نارینهو له لاسه ده. هېڅکله مونږ او تاسو ګورو چې په همسایه ملکونو کې یو غږ جګ سو یا ښځه باندې ښځه د خپل حق لپاره غږ پورته کړي د هرې ښځې نه چې ښځه له کور نه ووتله د خپل حق لپاره نارینه ورسره وو. د مونږ او تاسو کله کوم نارینه پورته سوی ده چې ووایي چې مونږ د لورانو لپاره مکتب یو چیرې مکتبونه بند شوي ول ما خپله سپینګر تیری مان چې راپورته سی خو دا خو د تاسو حق ده. وایي خیر په څه کال به یې ونه وایي بل کال به یې بیا ووایي. احمد نشته همکاري له ناوله خوا له ښځو سره نشته نه نارینه په سنګونو کې شته نه له کوره حمایه شوي دي نه له بیرونه حمایه شوي دي. خپل احمد یې کړی د خپل حق دپاره د دې لپاره چې د آینده لپاره دوی هر څه ته ضرورت لري. یو کور کې یوه ښځه مریضه سي نارینه یې دومره توان نه لري چې بیرون یې بوځي امسایه ملکونو ته یې بوځي. موږ او تاسو ډاکټر ته ضرورت لرو که نه لرو؟ موږ او تاسو مامور ته معلمې ته ضرورت لرو که نه لرو؟ موږ او تاسو پولیس ته ضرورت لرو که نه لرو؟ همداسې په ټولو چارو کې چې ښځه په کور کې مهمه ده په بیروني چارو کې په هره برخه کې ښځې ته موږ او تاسو ضرورت لرو. او دا داسې نه کولی چې موږ یوه ښځه هېڅ روزنه ورنه کړو ښځه هېڅ روزنه ونه ګوري فقط هلته یې ودرو. نه د ښځې لپاره لازمي واتمي ده چې باید د هر انسان لپاره دغه نارینه چې زده کړه نه کوي خو داسې ملکونه ورانوي. که یو ملک خلک پوهې ته ارزښت ورنه کړي نو فکر وکړي نظام به څه په قصه کې شي. نظامونه په ټول نړۍ کې خپله پالیسي لري خپل پالیسي پر مخ بیایي. نو ټول خلک باید د سواد په ارزښت باندې پوه سي او د افغانستان خلک له ځنه ډېر نه دي غوښتي.
ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه.
درن دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسدل دین جنو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د خوانځي دروازې بند کړې. خجل کار څخه مانه شوې د سفر پر وخت محرم خبره اتمی شو ایجاب اجباری شو. ورزشي کلبونو حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګید. بیا په انتونونو ته دین جنو تک هم تر بل امر پورې وزنداوه. د افغانستان په ټولو ولایتو کې آرایشګاوې د میرمنو پر مخ وتړلې. تو کې باندې امیر ته هم د خزو پر تک بندیز ولګو. په دې هیله چې د ژوند لپاره برخې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خزو ستونزیال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. د خبرونه د میرمنو پلاسترونه او ستونزو راڅرخي کلمون سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422141 شپږ سو یو. تر بیا خو وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنه. په دې خبرونه کې ټول وګړو ته یو رنګ د سفر په اساسي او بشري حقوقو باندې خبرې کوو. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی حقوق پوه سبحان مصبا. مصباح صاحب په پایل کې ډیره زیاته مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ. روزو خبرونه ته په پایل کې درته وایي چې سفر کول څنګه دي او څوک حق لري.
سفر کول دا دی وګړو اساسي حقوقو له جملې نه راځي چې په نړیواله کچه باندې په ملي کچه د افغانستان اساسي قانون په دې باره کې بحث کړی دی او د هدي شمې ماده کې په مشخصه توګه ویلي دي چې هر وګړی حق لري چې سفر وکړي، هلته مسکن اختیار کړي، یعنی د افغانستان سر تا سر، او د دې تر څنګه د افغانستان نه بهر سفر وکړي او بیرته راشي. او حتی دایم ویل شوي دي چې دولت مکلفه ده چې د افغانانو له حقوقو نه دفاع وکړي بهر نه. د دې تر څنګه په نړیواله کچه د بشر د حقوقو په نړیوالې اعلامیه کې د سفر کولو حق که یو چا ژوند په خاطر کې کېږي د مهاجرت حق ده، یعنی داسې ویل شوي دي چې هر وګړی کولی شي چې هرې ګوښې ته د دنیا پرته له هېڅ محدودیته که چېرته ژوند په خاطر کې لاړ شي هغه چې رسمي اوسي هغه په سفر باندې. همدغه رقم نور کنوانسیونونه اور اسناد په ټوله کې د دې مسلې د تضمین لپاره شتون لري، او حق د سفر یو د اساسي حقوقو له جملې نه نیولی ده. خصوصا کله چې بحث د ګلوبلایزیشن را مطرح شو د نړۍ په سطحه باندې، نن سبا خو نړۍ ډېره سره رانږدې شوله، نو اوس هر څه باندې سفر باندې چرخیږي. هر څوک کولی شي هرې خواته سفر وکړي، ډېر زیات سهولتونه برابر شوي دي او د نړۍ په سطحه باندې او ډېر مختلفه ځایونه کې لکه د دوبۍ کې چې یو مرکز جوړ شو چې د هرې ګوښې نه د دنیا خلک راځي، ترکیه کې مثلا تر ټولو ستر هوایي میدان جوړ شو، همدغه رقم سره په نورو ځایونو کې مثلا په خپله په امریکې کې ډېر خلک سفر کوي هرې خوانه. نو دا یو مسله ده چې یو معموله موضوع ده او دا په دې هکله هېڅ
یو موضوع بله چې په دې وروستیو کې راولاړه سوې ده هغه په افغانستان کې د میرمنو لپاره سفر کول دي. موږ او تاسو شاهدان یاستو چې څه موده وړاندې یو شمېر نجونو غوښتل سفر وکړي د تحصیل لپاره بهر ولاړې سي. دوی په افغانستان کې د کابل هوایي ډګر څخه بیرته وګرځول سولې. په همدې حال کې بیا لیدل کېږي چې یو شمېر ښځینه کله چې له بهر نه افغانستان ته سفر کوي یو شمېر ته اجازه ورکول کېږي، بې محرمه یو شمېر ته نه ورکول کېږي. دوی دلایل دا ګڼي چې مثلا فلانی خارجي پاسپورت لري هغه کولی سي، یو څوک په افغاني پاسپورت نسي کولی. له بلې خوا اوږدو جګړو ګڼ شمېر ښځې بې وروره کړي، بې پلاره کړي، بې میړه کړي. دوی محرم نه لري چې هغوی له ځان سره وګرځوي او دوی مجبوره دي سفر وکړي، له یو ځای نه بل ځای لاړې سي. په دې هکله تاسو څه وایئ؟ څومره د دوی حق تر پښو لاندې کېږي؟
اساسي قانون کې داده چې یو ښځې د قانون په مقابل کې د یو رقم یا مساوي حقوقو او امتیازاتو نه برخورداره دي. دلته مسله داده چې دا بحث سیاسي ده. دلته هغه خپلو نورو اهدافو ته ځانونه ورسوي، دغسې یو بهانې کوي. شریعت کې صحیح ده بحث د محرم شته ده، خو هغه شرایط خاص دي سفر لپاره. یعنې داسې نه ده چې بیا خصوصا چې د ضرورت مسله مطرح وسي د هر څه جواب ورکوي. شریعت داسې نه ده چې مثلا یو شی مطلقه بند کړي. که د محرم مسله مطرح شوې هم ده، دا خو داسې نه ده چې د ضرورت اساس وسي، یو څوک نشي کولی خصوصا په دې زمانه کې. یعنی شرعي ممانعت دې مسلې ته نشته، نه هم حقوقي او قانوني ممانعت شته ده. فقط مسله دا ده چې دا د دې لپاره چې استفاده وشي، غلطه استفاده وشي، له دې نه فشار راوړل شي په نړیواله سطحه باندې چې مثلا هغه د موږ او تاسو ده د طبیعت اصل د وینې پر بنسټ ده. د افغانستان اوسي هغه د افغانستان ده، او هغه لکه د عادي وګړي هغه ټول حقوقونه برخورداره ده. مهمه مسله خو همدغه ده چې که د شرعي لحاظ نه د محرمیت مسله مطرح کېږي، د پغې کې پاسپورت ځای نه لري، یعنی هغه به په یو رقم. خو په شریعت کې هم داسې نه دي لکه دوی چې وایي. او مسله د مساوات ډېره مهمه ده. که هر څوک یعنی افغانستان ته ځي یا له افغانستان نه بهر ځي، حق لري چې پرته له هېڅ قید و شرطه له دې حق نه استفاده وکړي او لاړ شي. او دا څرګندونې په خپل ذات کې تبعیض‌آمیز ځای څرګندونې دي، او دا هېڅ نوه شرعي او حقوقی اساس نه لري، فقط سیاسی موارد دي چې لوی ته استفاده کیږي. هو مون شاهدان نیستو چې ځینې نجونې چې هغوی د خپل د تحصیل د حق نه په استفاده چې یو اساسي حق ده د سفر له حق استفاده کوله چې دا بل اساسي حق ده. نو دا خو موږ تاسو شاهدان یاست چې نن سبا طالبانو نجونې د یو شرعي حق نه چې هغه د تعلیم حق د محرومیت رامنځته کړی ده، پرته له دې چې هېڅ نوه ماده دلیل ورته شتون ولري، او د دې تر څنګه بیا په سفر باندې بندیز کول. نو دا خو واضح خبره ده چې د دوی په حقوقو تېری ده او نقض ده د دوی د اساسي حقوقو. نو بناً په اصولو کې ستونزه نشته، نه په ملي کچه، نه په شریعت کې، او نه هم په نړیوالو اصولو باندې. فقط بحث په سیاسي ارادو باندې ده چې څره قبل دې حق نه د خپل د دې حاکمیت نه څه رقم ناوړه استفاده کوي تر څو دا فشار وارد کړي ښځو باندې چې په مقابل کې نړیوال دې ته اړ کړي چې مثلا د دوی غوښتنو ته غاړه کېږي، یا به نور هر هدف چې لري. خو په هر حالت کې موږ ورته نقص دی د دې حقوقو ویلی شو، په دې کې غاړه هم بندېږي، په اخروي لحاظ او په دنیاوي لحاظ باندې هم مسؤلیت لري.
بله، ډېره زیاته مننه. اوس راځو دې ته چې په خپله د سفر کولو په ګټو باندې خبرې کوو. مسافرات کوم چې سړی ته ورزده کوي چې هغه په خپل هیواد کې تنسي زده کولی؟
ډېره مهمه مسله هم دغه ده. ګورئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ده وایي تاسو علم زده کړئ ولو که په چین کې اوسئ. پس دا ده چې سفر کول د نن سبا په اوسنۍ نړۍ کې ډېر یو مهمه مسله ده. که یو څوک داسې څو کتابه ولولي، هغومره یې تجربه نه پورته کېږي، هغومره پوهه نشي پیدا کولی، مګر دا چې یو سفر وکړي. اقتصاد د پیاوړتیا لپاره، د تجارت د رونق لپاره، په ژوند کې د تغییر لپاره، او بیا د خدای تعالی حکم دا ده چې تاسو دغه مځکه چې ما پیدا کړې ده په دې مځکه کې تاسو وګرځئ څومره چې کولی شئ. په سفر کې تجربې ډېریږي، زده کړه راپیدا کېږي او پرمختګ کېږي. بیرته مثلا که د سفر زمینه محصلینو ته مساعده شي، بهر کې زده کړه وکړي، هغه ستانډردونه چې په بهر کې دي خصوصا اروپا یا امریکا یا نورو هیوادونو کې زده کړې، نو که د موږ افغانان د دې نه په استفادې زده کړه په بهر کې وکړي، بیرته په وطن کې ترې استفاده وکړي، اوس نن سبا وګورې موږ تاسو د دې خوشتپې د کانال د پرانستې شاهدان یستو، اوبه راغلې، داسې ځایو ته اوبه راغلې چې هلته په عمر کې هم اوبه نه وي تللې. دا د چا له برکته وي؟ دا خو د همدغه انجینرانو له برکته وي. انجینر خو درس ولري، زه یقین لرم چې په دې کې ډېر داسې انجینران ول چې به هر درسونه ویلي ول او دغسې غټه پروژه یې مخته بوتله. همدغه رقم که یو عادي مریض د موږ تداوي کېږي، همدغه رقم که هر څه کېږي. نن سبا د دنیا ډېر پرمختللي هیوادونه د تحصیل لپاره خلک استه ای نور هیوادونو ته، دا یو معموله مسله ده. همدغه رقم خلک د سفر د خلکو لپاره یو اصل ګرځېدلی ده، په استفاده باندې ډېر زده کړې کوي. که چېرته دلته محرومیت رامنځته کېږي، محدودیت رامنځته کېږي، طبعا د دغو اقتصادي پرمختیا، د دغه تجاربو، د دغه ځایونو چې ویني له دغه نه محرومه کېږي. کاشکې چې د اوسني اسلامي امارات دغه چارواکي وکړی شي سفر کې هر خواته ولاړ شي، هغه باندې چې محدودیت نشته، چې هغوی لږ سره پوه شي، زده کړي چې دغه ژوند څه شته وایي، د پرمختګ څه معنا لري، د خلک ولې ښه ژوند کوي، ولې ښو ستانډردونو ژوند کوي، په ښه کوالټي باندې ژوند کوي. زه فکر کوم چې کېدای شي چې دوی په اذهانو کې تغییر راشي، او یقینا هم چې راځي، ځکه یوه غټه ستونزه د جهالت ستونزه ده. ناپوهي دا ډېرې غټې ستونزې راولاړوي. نو لازمه ده، ډېره لازمه ده چې په دې هکله باندې خاص تدابیر، خاص سهولتونه وشي، او هغه سهولت د ښځینه او نارینه او فرق باید نه وسی، بلکې ټولو ته باید فرصت برابر شي. ګورې، دغه د محرمیت او د دې په ارتباط باندې که دغه د که څوک یو اخلاقي کار یا جرم یو چه یو خلاف کار کوي، هغه موارد په حقوقي لحاظ باندې معلوم دي، په شرعي لحاظ معلوم دي چې څوک یې وکړي. پرته له هغې نه نو نور خو برات ذمه په اصلي حالت د اشخاص بېګناه دي ټول، مګر دا چې حکم د قانون وسي، مګر چې قانون یو جرم ګڼلی وسي، او بیا هغه پروسه یې بېله ده. یعنې په عادي لحاظ باندې ټول د دې حقوقو نه برخورداره دي، سفر وکړي، خپل په ژوند کې تغییر راولي.
بله، که دا وایي چې کله یو څوک اراده لري چې سفر وکړي، خپل کړه وړه څه رقم تنظیم کړي، له مخکې څه رقم پلان ځان ته جوړ کړي، د سفر په وخت کې کوم کارونه وکړي چې هغه سفر مفید تمام شي؟
ما د افغانستان په سفر تقریبا 150 ولایتونو ته ما سفر کړی، او ما افغانستان تر یو حده پورې پیژندلی، خلک مې پیژندلي دي، ډېر سوالونه ما ته راحل شوي دي. د مونږ جغرافیا، د مونږ خلک، د مونږ هغه څه چې لرو، هغه ما په سترګو لیدلي، هغه په سترګو لیدل او د نسبت دې ته چې په کتابونو کې لولي په مکتب او پانتون کې لولي ډېر فرق کوي. د دې تر څنګه د مختلفو هیوادونو ته مې سفر کړی ده، یا مثلا زه چې دغه امریکې متحده ایالاتو کې یم، کم تر کمه دېرش ایالاتو ته زه تللی یم او ما ډېر څه زده کړي دي. نو سفر لپاره اصلي خو مهمه مسله دا ده، سړی باید یو هدف ولري. هدف فرق کوي، ځینې خلک یوازې د چکر لپاره ځي، ځینې مثلا رسمي کارونه دي چې ما معمولا په رسمي مسایلو باندې زه تللی یم، په خیریه کارونو باندې زه تللی یم. مثلا زه د یو خیریه لحاظ چې افغانستان کې د ښځو لپاره د تعلیم زمینه مسایل اوله، زه د هغه یو نړیوال لحاظ د هغه د بورد غړی وم او په دې کې به ما ډېر سفرونه کول. هغې خواته هلته د ما هدف بیا مشخصه و چې زه کوم هدف لپاره تلم. خو ډېره مهمه مسله دا ده چې که څوک غواړي سفر وکړي، اول خو سفر باید وکړي چې چاچې توان وسي سفر باید وکړي. که هغه داسې سفر وسي چې مثلا هدف پکې یو اسلامی فریضه د ادا کول اوسي، لکه د حج مبارک سفر چې دا خو فرض ده پر ټولو باندې، د دې لپاره پوهه په کار ده، لازمه پوهه په کار ده، هغه معلومات او د دې تر څنګه د هغه لازم عبادت و هغه چې دي هغه هدف ده، هغه کې ډېر څه سړی زده کوي. د دې تر څنګه که مثلا په نورو یو څوک د تجارت لپاره سفر کوي، ډېره مهمه مسله د ما په آن دا ده چې سړی باید یو عملیاتي پلان یا داسې یو برنامه چې تر څو بېرته راځي دا باید نوشته شوي د ځان سره ولري، ځکه سفر کول که لازمه آمادګي نه وسي بیا له غټو ستونزو سره مخامخېږي. یعنې نن سبا د سفر په ارتباط د نورې دنیا په سطحه دومره له دغې نوې ټکنالوژۍ نه په استفاده باندې دومره پرمختګونه شوي دي که یو څوک مثلا غواړي له امریکې نه چین یا یا نور هیوادونو ته سفر وکړي، ټولې خبرې په آنلاین بڼه وسي. یعنې تر دې حده پورې چې مثلا کده ځي یو رستورانت کې غواړي ډوډۍ وخوري، هغه مینیو دا اوس ځان ته انتخابوي چې زه به مثلا یو میاشت وروسته ځم فلاني رستورانت کې به ډوډۍ خورم، خو زما ډوډۍ به دغه شی وسي. د هوټل د ریزرویشن مثلا د ټکټ د تیاري دې ته ورته، دا په خپله یو منیجمنت ته ضرورت لري. او هغه چې مثلا پرته له معلوماتو سفر کوي، هغه حتمي له ستونزو سره مخامخېږي او هغه به سفر نه لذت نه اخلي. دې تر څنګه مهمه دا ده چې څوک چې لیکنه کولی شي، لوستي کسان هغوی دي ولي که د سفر نه د خپل د خاطراتو د خپل هغه څه چې ویني په سترګو مثلا په سفر کې، ځکه اخر د سفر کې چې بیرته راګرځي، که هغه په رسمي بڼه وسي، که په یو مذهبي مسله وسي، که تجارت وسي، که سیاحت و چکر وسي، نو لازمه ده چې له هغه نه باید زده کړه وکړي او بیرته د خلکو ته د په دې ګټو په باره کې ووایي. ځکه چې واقعا نن سبا د سفر مسله یوه ډېره مهمه مسله شوې ده او ډېر زیات سهولتونه دي په دې هکله. او ښه سهولت دا ده چې که یو څوک در وادي تلیفون ولري، سمارټ تلیفون، او دا ګوګل سره وصل وسي، انټرنټ سره وصل وسي، ډېر زیات سهولتونه یې ورسه برابر دي د سفر لپاره. هغه ټول معلومات چې لازمه وسي هغه ټول ترلاسه کوي. یعنې دې ته لازمه نه ده چې څوک مثلا ښځه وسي یا تنه وسي او څوک حتی سواد کم وسي. یعنې ډېرو شیانو ته دا فرصتونه امکانات شته، فقط مهمه مسله دا ده چې یو خاصه برنامه ورته ولري تر څو که څوک غواړي سفر وکړي.
بله مصباح صاحب، په آخر کې به دې ته راسو چې دامګړۍ په افغانستان کې میرمنې د سفر حق نه لري او دوی غواړي سفر وکړي، اکثره ته امکانات هم برابر دي، مګر دوی داسې نسي کوی سفر وکړي. یو ډول ناهیلۍ سره مخ دي، یو ډول ناامیدۍ سره مخ دي. دوی ته به په آخره یو څه ډاډ د تاسو لخوا وړاندې کړو. او بله دا چې حاکم نظام ته تاسو څه وایه چې یعنې تاسې خلک تر دې اندازې په تنګ کړي، قید کړي دي چې دغو سفر په اسانه چاته نه برابرېږي چې یو چیرې سفر وکړه په تېرې د افغانستان خلکو ته په ډېر مشکل ځان ته سفر برابروي. بیا تاسو دغه مخه نیسئ، بیا هغه نه پرېږدي چې لاړ شي. حاکم نظام ته به څه ولرئ او په افغانستان کې میرمنو ته به څه ډاډ ولرئ؟
افغانستان میرمنو ته خو دغه ګرچې دا ډېر وخته قربانۍ ته دغسې سیاسي سلیقو شوي دي، زه د الله تعالی له دربار نه ورته اجر غواړم. خو د دې تر څنګه زه غواړم دا ډاډ ورکړم ورته چې کومې څرګندونې چې د مثلا د طالبانو له خوا نه یا د ځینو تاریخ فکره اشخاصو له خوا نه د شریعت پر نامه باندې کېږي، دا سمې نه دي. دوی ته هیڅ مشکل نشته، دوی کولی شي سفر وکړي. هغه جرمي بحث مخکې مخکې ویلي، هغه بېله مسله ده. یقین لرم د افغانستان ښځې با عفت ښځې دي، با غیرت ښځې دي، او هغه دا څنګه ځانونه وساتي دې کې هېڅ د سوال ځای نشته ده. نو دوی د اوس لپاره چې د کومو محدودیتونو سره چې دوی مخامخ دي، چې مثلا پارک ته دې نه ځي، مثلا نارایشگاه ته دې نه ځي، مثلا حمام ته دې نه ځي، دې ته ورته دا شیان چې دي دا ټول شرعي اساس نه لري، بلکې دا فقط سلیقوي او سیاسي ستونزې دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په سطحه باندې هېڅ داسې یو اسلامي هېواد موږ نه وینو چې داسې یو څه یې کړي، بلکې د اسلام تاکید ډېر په ښځې او په ماشوم باندې ده. نو دا مسله ده. د دې تر څنګ غوښتنې دي شته، حاکم ډل نظام نه ده چې که دوی غواړي چې په لومړي قدم کې که دوی غواړي چې دا مشروعیت د خپل تکمیل کی سامی کی، لکه دوی مشروعیت دا اوس له ستونزو سره مخامخ ده. نو دوی دې له وګړو سره رابطه ونیسي. وګړي څوک دي؟ خو د نیمایي زیات چې دي ښځینه دي، د هغې تر څنګ مثلا ماشومان دي. اوس دوی دوی ته دغه سهولتونه ور برابر کړي، د ښځو د تعلیم لپاره، د ښځو د کار لپاره، ښځو ته دغه لازمه سهولتونه صحیح ده. شریعت په چوکاټ کې، شریعت په چوکاټ کې له پخوا هم و، هېڅ کله افغانستان کې شریعت نه خلاف چې نه دي شوي. یعنې بعضې رژیمونه که یو کار کړی هغه ډېره محدوده فیصدي وه. په افغانستان ده نو باید ځینې کسان شته دي چې هغوی داسې شریعت ته ډېر زیات پابنده نه دي، هغه فیصدي ډېره کمه ده، هغه اصلي افغانان نه دي. نو واقعیت خدا ده چې افغانان یعنی مخکې مسلمانان بله، اسلامي شریعت احکام د کورنیو په سطحه، د اشخاصو په سطحه، دا ټولو په اذهان کې پاتې ده. په دې کې هېڅ خبره نشته ده. تجدید د نظر وکړي او پرېږدي چې د مونږ خویندې وکړی شي، سهم ولري په ټولو مواردو کې، ازادیانې هغه لازمې ازادیانې ولري، تر څو له دغه شته ناورین سره چې ورس مخامخ دي د دې نه را خلاص شي او دا ستونزې را حل شي. او دا په داسې حال کې ده چې په دې رقم سره چې دوی اوس روان دي، د دې کې هېڅ نتیجه نه ورکوي. اول تر ټولو ستر تاوان هم دوی ته ده. مثلا د کار ارتباط باندې، په ټولې دنیا په سطح باندې دا ثابته ده چې نفوس د ښځو له نارینه و نه حتی ډېر ده. اوس یو نجلۍ چې په دغه ځوانۍ عمر کې اوسي، د دوی انرژي دا په خپله ډېره غټه مسله ده. دوی کار کوي، یعنی زه په یقین سره ویلی شم چې ښځینه له نارینه و نه ډېر په سلیقې او ډېر قوي او ډېر زیات زحمتکشه دي او ډېر کار کوي، سخت کار کوي. نو د دوی کار کول د اقتصاد رشت کې، د دوی کار کول بیرته د مالیې په ورکولو کې، بیرته کې چې دوی د خپل کورنۍ، خپل ماشومان سم د کورنۍ په اقتصاد کې، په ټوله کې د مملکت مختلفو څانګو کې د پرمختګ یو عمده عامل هم دوی دي. نو اوس ګورې د مونږ اوسني حاکمان له یوې خوا همدا ناری وهي چې مثلا نړیوال د کومک وکړي، نړیوال سره د اړیکه اوسو، کومک دې وشي، مثلا زلزله کېږي، مثلا یو بل یو آفت راځي، کومک وړي. او له بلې خوا نه د هغه ښځینه چې انرژي لري، سواد هم لري، کار کولی شي، هغوی مثلا په کور کې نولي دي، په یواز کې دي، بېسواده بېسواده د مدرسې ملایان راوستي دي چې هغه په موارد واسطه پوهېږي. یعنی سر سر مونږ په تاوان کې یو د دې فورمول پر بنسټ باندې. او دې کې شرعي اساس هم نشته ده چې دوی وایي چې والله شریعت د ښځې له کاره منې کي، او ښځې د مثلا د پوهنتون له مکتبو له شیانو منې کي. دغه لپاره یعنی که لږ څه منطقي او معقوله تصمیم ونیسي، زه فکر کوم چې ښه به وي، ځکه چې لږ وروسته یې نیسي، ښه ده چې همدا اوس یې ونیسي، او چې تر څو پورې یعنی په خپله دوی بقا په دې کې نغښتې ده چې که داسې تصامیم نیسي، دوی به بقا کوي، او که خدای نخواسته په همدې رقم سره مخ ته ځي، نو کرکې به زیاتېږي، فاصلې به همسې ډېري، خلکو په زړونو کې به ډاري، او د نظام په مقابل کې به بې اعتباره وي، مشروعیت به راترلاسه نه شي، او همداسې په زور به چلیږي. نو په زور باندې خو به خبره په زور چاکلي نه دي کړي، دا خو بیا نتیجه نه ورکوي. په دې هیله چې نظام دې شي ته توجه وکړي، او ښځې دې نه بې ناهیلي کېږي، د ښځو حق ده، هغوی دې د یعنی د دې حقوقو د سلبولو صلاحیت هېڅ نظام په افغانستان کې نه شي لرلی.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ولې تاسو نه هم مننه، سلامت اوسئ.
د درنو دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د سفر کولو په حق باندې خبرې وشولې. لمونږ سره مل مواد حقوقي چارو پو سپان مسبا تربیه پرځه کې چیاس الله مال او ملګری.
I'm not afraid.